دا مشال رادیو په ناسا ته خبرونه کې د خپل کوربنو ګل ایاز فرخند اسد او دیسا کمیری سلامونه مننه نن د اتوار ورځ د 2016 میلادي کال د جون میاشتې لومړۍ نیټه ده وخت سحر 9 بجې دی دا خبرونه سلام پښتون خوا ته ځانګړې ده په دې خبرونه کې د افغان طالبانو له ولقې د یو امریکایي سرتیرو د خوشی کېدو او ګونتنامو زندان نه په دې بدل کې د 15 طالبانو د خوشی کولو د پاکستان لخوا په باجوړ کې په سرحدي پوسټونو د بریدونو په اړه افغانستان ته د احتجاج په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو د ګنګوسو او د مقامي خلکو د ستونزو او په پښتنه ټولنه کې د ډول په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق د تر رپورټونه لرو یو څو سندرې هم اورېدل شي خو لومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلی یوازنی امریکایي عسكر چې له طالبانو سره کېد وو د تبادله په نتیجه کې خوشی شوه پاکستان افغانستان ته د باجوړ په یو امنیتی چیک پوسټ په حمله احتجاج کړي بلخو افغان چارواکو په کونړ راکټي بریدونه غندلی او د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی او افغاني استخباراتي چارواکي چې د پاکستان په اړه زیات تجربه لري د ملي امنیت سلاکار ټاکلي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي یوازینی امریکایي عسكر چې له طالبانو سره کېد وو د تبادله په نتیجه کې خوشی شوی دی امریکایي چارواکي وایي باو برګدال د هغو 15 طالبانو په بدل کې خوشی شو چې په ګوانتنامو کې بندیان وو ریپورتونه وایي د خوشی شوی طالبان د قطر چارواکو ته سپارل شوی دی ویل کېږي پرون ماخام د افغانستان په ختیځ کې د دې سرتیری د خوشی کېدو پر وخت د امریکا د ځانګړو ځواکونو ګڼغړي هم موجود وو امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي دغه خوشی شوی کیدیان یې د قطر حکومت ته سپارلی
As part of this effort, the United States is transferring 5 detainees.
د دې عمل تر مخه امریکا 15 کیدیان د ګوانتنامو نه قطر ته انتقالوي. د قطر حکومت دوی ته باور ورکړي چې په دې لړکی د امریکا د قومي سلامتیا د خوندي ساتلو لپاره به پوره کار کوي. برګدال د 2009 کال د جون میاشتې له دیرشمې راهیسې د طالبانو په ولکه کې وو هغه په جرمني کې یوې امریکایي پوځي اډې ته لیږل شوی چې هلته به نور علاج کیږي د هغه پلاروای د برګدال نه په انګریزي کې خبرې هېرې شوې دي وستبالو طالبانو هم په یو اعلامیه کې د 15 طالب مشرانو په بدل کې د دې امریکایي سرتیري د خوشی کېدو خبر تایید کړی دی پاکستان افغانستان ته په باجوړ کې په یو امنیتی چیک پوسټ په حمله احتجاج کړي ریډیو پاکستان لیکي د بهرنو چارو د وزارت ویان دی ویلي دوی افغانستان ته په دغه پیخه خپل احتجاج سرګند کړي او په دې لړکی په کابل کې د پاکستان سفیر هم د افغانستان د بهرنو چارو وزارت ته ویلي دي هغه ویل پاکستان به د افغانستان سره پر پوله د امنیت خوندي ساتلو لپاره په داسې حالاتو کې زیات کار کوي چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات هم را روان دي د تشدد په اړه د سیرنیزه برتانیوي اداره اکشن ان آرمډ وایلنس یا د وستوال تشدد په وړاندې عمل مشروای چې پاکستان په نړۍ کې له عراق او شام وروسته دریم هغه هیواد دی چې ځانمرګي بریدونه پکې ډیر کیږي دا خبره د دغه ادارې مشر لین اورټن نن مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي د ده په خبره دغه تا جوړیدونکو بمونو ولسی بګړو ته ډیر نقصان رسولی دی
زموږ د معلوماتو لمخې د چاودیدونکو موادو څخه پاکستان کې دننه د جوړو بمونو له وجې 90% عام وګړي او 10% پولیس او پوځیان وژل کیږي ترهګر د دې بمونو جوړولو طریقې له انټرنیټ څخه او یا هم په خپلو ترهګریزو کمپونو کې زده کوي دوی د بمونو جوړولو لپاره له دوو لارو چاودونکي مواد لاسته راوړي یوه لاره دا ده چې له پوځیانو یې راغلا کړي بله لاره دا ده چې د کورنیو موادو او پټو کې استعمالیدونکي سری څخه هم چاودونکو مواد جوړیږي
د دې ادارې په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسوالو لخوا تګ راتګ او د وسلو وړلو راوړلو هم ګڼ خلک وجلې دي د کونړ والی وای په 13 ورځو کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو شاوخوا زر توغندي لګیدلې دي شجاع الملک وای د 13 ورځو په بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي او 18 نور جوړبل دي د پاکستان په واستای دی چې پرونی هوایي حمله کړې ده خو وای د غبري دي د پاکستان په خاوره کې دننه د سختريزو وسلوالو پر ضد کړې دي افغان چارواکو د پاکستانی پوځ پرونی بریټ پکلا کا غندلې دي د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وای په هرات کې به د کنسولګری د ویزې ورکولو څنګه په لنډ موده کې بیرته پرانستل شي. میرمن سوجیتا سنگ پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وویل په هرات کې د هند پر کنسولګری وروسته برید ترهګر حمله وه. تیره اونۍ وسلوالو په هرات کې د هند پر کنسولګری برید وکړو خو د کنسولګری کارکوونکو ته کوم زیان نه و رسېدلی. له دې برید وروسته د کنسولګری د ویزې ورکولو څنګه وتړل شوه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی او پخوانی استخباراتي چارواکي چې د پاکستان په اړه زیاته تجربه لري د ملي امنیت سلاکار ټاکلی دی. د مودی له لورې د ملي امنیت سلاکار په توګه د اجیت دوال ټاکنه ښایي چې د هند اوسنی حکومت د پخوانی په پرتله غواړي چې پاکستان ته زور ښکاره کړي. دوال د ترهګرۍ خلاف خطرناکو کارونو سرته رسولو کې مشهورتیا لري. د 1999 میلادي کال په دسمبر میاشت کې چې د پاکستان سخت دریزو له لوري د هند د هوایی کمپنۍ یو جهاز د نیپال له کټمنډو کندهار ته وتښتول شو. دوال په کندهار کې وو. دوال له کلونو راهیسې د سخت دریزو ډلو پر ضد د سختو اقداماتو دفاع کوي. مودی د هند پر تیر حکومت انتقاد کوي چې د ملي امنیت په برخه کې کمزوری وو. او بل خبر دا چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو مرکه کې ویلي کچېری د لکزمبرګ په خوانی وزیر اعظم جان کلاود ینکر د اروپایي کمیشن مشر شي برتانیا به له اروپایي ټولنې وځي. د جرمني شپیګل مجلې پرون د خالی په ورځ د کیمرون مرکه خبره کړه چې پکې هغه ویلي دی دا ضمانت نشي ورکولی چې د اروپایي کمیشن د مشر په توګه د ښاغلي یونکر د ټاکل کېدو په صورت کې به برتانیا د اروپایي ټولنې غړی پاتې شي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غواګي. په خبرونه کې مې تاسو خبرونه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستل شئ. چارواکي وایي د افغان طالبانو له ولقې د یو امریکایي سفیر خوشی کولو په بدل کې 15 طالبان خوشی کړل شوي دي. آیا دا ګام به د سولې پروسه کې مرسته وکړي؟
هغه سولې چې د امریکایانو خوښي وي نوې دولت افغانستان داسې تعبیر کوم چې دا ویلي پر خصوص چې امریکایان عسکر به خوشی شي. سولې خبرې وروسته خبرې دي.
پاکستان کې په دې وروستو کلونو کې د تشدد پیښې زیات شوي دي. د دې وجوهات څه دي؟
چکم پاکستان پالیسی اختیار کړی ده کنه هغه د تشدد د علاقو کې چې څومره هغه د پاکستان یو د ریاست په سطح باندې د دې ته یو حفاظت ورکړی شو.
پاکستان لغوان خاورې څخه په باجبور کې پر امنیتي پوسټو د وسلوالو د بریدونو په اړه احتجاج کړی دی. په وزیرستان کې د ممکنه فوجي کاروایی مقامی خلک په تشویش کې چولی دي.
نن په کلو کې ورکې ستنه په پرېږو کې ورکې ستنه په تل اټکلونو کې د ټولنې په بازار کې خلکو یو څه له مو ډیر هغې منشي او کاپریشن شروع شو د دې زیات نو موږ ته تکلیف او مشکل جوړ شي.
دا پښتنو په ټولنه کې د ډول وحلو کارکونکو ته په کوم نظر ګوري؟
ډیر په عزتونو به خلکو بوتلو اوس هغه شی نشته. څوک هم خفه کې څوک هم خوشاله کې څوک هم په کاڼو وي څوک هم په لوټو وي خو لکه زمونږ هغه زړه سکونه خوشحالي نه کوي.
د دې تاسو په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. یوسو سندري هم اوریدل شي لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې چارواکو د طالبانو له ولقې د یو امریکایي سرتیری د خوشی کېدو خبر ورکړي. باو برګډال د لګونتنامو زندان څخه د 15 طالبانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شوه دي. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل امریکایي خورزابیت باو برګډال چې 15 کاله له وسلوالو طالبانو سره اسیر وو خوشی سو. امریکایي چارواکي وایي برګډال د طالبانو له 15 بندیانو سره تبادله سوې. دغه کسان په ګوانتنامو کې بندیان و چې اوس د قطر چارواکو ته سپارل شوي دي. چارواکي وایي د برګډال د خوشی کېدو لپاره د قطر په منځګړیتوب د طالبانو او امریکا ترمنځ له څو میاشتو راهیسې غیر مستقیمې خبرې روانې وي. تیر ماشام د افغانستان په ختیس کې ډیورند کرښه ته څیرمه په دې تبادله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو پلسکونو غړو برخه درلوده. راپورونه وایي دغه 28 کلن امریکایي سرتیری برګدال د بګرام پوځي اډې ته انتقل سوی او درملنه یې روانه ده. چارواکو یې صحي وضعیت ښه بللی دی. امریکایي سرتیری باو برګدال د 2009 میلادي کال د جون میاشتې له 10 می راهیسې د طالبانو په ولکه کې و. د 2 میاشتې وروسته تر دې چې افغانستان ته ولاړ د ناڅرګندو شرایطو لاندې ونیول سو. داسې باور کیږي چې دی به د حقانی تروریستي شبکې لخوا نیول سوی و. د سرحد په موده کې برګدال څو ځلې په هغو ویډیویي کلیپونو کې راڅرګند سو چې ظاهرا طالبانو خپرول. امریکایي چارواکو له دې ډلې دفاع وزیر چک هیګل د برګدال د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو اعلامیه کې وویل نن د امریکا خلک خوشاله دي چې تر 50 کلونو وروسته د امریکایي خورځابط باو برګدال هرکلی کوي. د برګدال مور پلار په یو اعلامیه کې ویلي د خپل زوی په خوشی کېدو خوشاله دي او په بې صبرۍ د لیدو په تمه دي.
سلام محمد صالح چې تاسو ته رپورت وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي. څنګه تاسو واوریدل چې د امریکا ولسمشر د طالبانو له ولقې د یو امریکایي سرتیری باو برګدال د خوشی کېدو خبر ورکړ. امریکایي خورځابط باو برګدال 15 کاله له وسلوال طالبانو سره اسیر وو. امریکایي چارواکو منلي چې د دې سرتیری په بدل کې له ګونتانامو زندان نه 15 طالب بندیان خوشي کړي دي. آیا د برګدال او طالب بندیانو تبادله د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي؟ دغه پوښتنه سالم احمد صالح د سیاسي چارو له ماهر احمد سیدی څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
دا صلح د پاره دا کار نه دی شوی. دا یو تبادله ده چې یو سرباز د امریکایانو په کار کېږي د طالبانو سره او 15 نفر په بدل کې امریکایان د ګونتنامو خوشي کړی چې خیرخواوي ملا فاضل وي، نوري وي، حمدالله وي او نور خلک وي. شاید دا خلک قطر ته انتقال شي. هغه دفتر چې د امریکایانو خوښه و د محترم کرزی صاحب خوښه نه و. بیا تر هغه وخت پورې چې دا خلک چې خوشي کېږي په صلح کې څه کولی شي؟ په هغه صلحې چې د امریکایانو خوښې وي، نوې دولت افغانستان. داسې تعبیر کوم چې دا د دې لپاره خوښ شو چې د امریکایانو عسکر به خوشي شي. صلحې خبرې وروسته خبرې دي چې زه په نتایجو کې دومره امیدوار نه یم.
بل دغه حادثې خو له 2009 میلادي کال راهیسې چې دغه سرتیری ونیول سو روانې وي چې خوشي شي، نو تر اوسه پورې ولې دغه حادثو نتیجه نه ورکوله؟
د دې د خوشي کولو لپاره هغه امتیاز یا هغه قیمت چې طالبان غوښتل په اول کې نه افغانستان حاضر و نه امریکایان حاضر، چون امریکایان اوس غواړي چې له افغانستان وور ووځي. بیا نه په یو بزرګ قیمت دا تبادله شوې، یعنې 15 نفر د یو نفر په مقابل کې. تاسو معلوم ده صلح لپاره امریکایان دا کار نه کول چې دا خلک خوشي کړي. طالبان ښه امتیاز واخیستل، ولې امریکایان خپل خلکو ته دا خبرې کوي چې موږ د یو سرباز په مقابل کې حاضر یو چې د یو امریکایي د یو تابق چې د امریکایان تابعیت لري دومره امتیاز ورکو د دې لپاره چې امریکایي ژوندې پاتې.
بلې، که ستاسو په یاد وي 2 کاله مخکې په هلمند کې یو ایټالوي خبریال ماسترو جیاکومو هم دغسې د 2 مهمو طالب مشرانو د ازادۍ په بدل کې خوشي سو. نو هغه مسله تاسو څنګه ارزوئ؟
متاسفانه خانانه او غیر انساني اخلاقي نقشبند ووزل سو. اما ایتالوی خبرنگار پی جاسوسی تو ده خوش سو چه دولت افغانستان هم زما پا باور پی دی که گرم دی اگه قواتون چل تا حاضر بو پسانه که بو هم گرم دی.
اغوان چارو کارپو احمد سیدی چې مشال رادیو سره د یو امریکایي سرتیری باو برګدال د خوشی کې دو روسته حال په اړه خپل نظر شریکو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت 13 ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارد افیر د وزارت ته حاضر کړي او په باجوړ کې ورته لغوان خاورې څخه د پاکستان پر امنیتي پوستي د وسلوالو د برید لامل احتجاج کړی دی. د دې په اړه نور تفصیل اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال احمد الله نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشي او سار مو په خیر.
خدای دې بخښ ګلای عز.
کدار ته وای چې پاکستان پرون د احتجاج کړی دی پر باجوړ ایجنسی چې 13 ورځې وسله والو په امنیتی په سرحدي پوسټو باندې برید کړو ک د دې حال را سره شریک کړي.
ګولایز د پاکستان د خارجه دفتر چې کوم دی هغه 13 ورځ یو خبرپانه جاری کړله او د هغه تر مخه په دغه خبرپانه کې ویل شوی دی چې 13 ورځ سهار وختي د افغانستان د غاړې تقریبا 200 پورې کم شرخخي چې وسلوال هغه په پاکستان د غلطه چې کوم پوسټو په هغه باندې حمله کړی و چې په نتیجه کې د پاکستانی فوج یو اهلکار چې کوم هغه مل شو او دوه نور جو بل شو ولې په جوابي کاروایي کې چې پکې دی د ماټر ګولو استعمال وکړو او د هوایی دغه تهم ترلاسه نو په دغه په نتیجه کې شپږ کسان چې کوم دی هغه د مخه طرفه وجلې شوې دي. د په دې په ترس دی ورستو بیا د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی د افغانستان سفارت ناظم الامور چې کوم هغه خارجه دفتر ته راوبلو او هغه ته یو مراسله هم ورکړه او د احتجاج او طریقات کلو چې پراتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره د افغانستان هم پوره ګامونه پورته کړي. دینه علاوه په خبرپانه کې ویل شوی دی چې کوم هغه غړی ته هلته په افغانستان کې د پاکستان کوم سفیر دی هغه هم خارجه دفتر کې هلته پیښې په حق لبان احتجاج چې کوم دی هغه ریکارډ کړی دی. په خبرپانه کې دا زیاته کړل شوی ده چې نو ولاندې هم افغانستان ته دا قسمه ویلې شوې دي چې دا سپې خو مخنیوي دی وکړي ولې موږ امید لرو چې پراتلونکي کې به دا قسمه پې خو مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او ترڅو چې دا خبرې کیږي چې په دې حمله کې عام وګړي چې کوم دي هغه په نخښه کړی شوې دي نو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. دوی صرف جوابي کاروایي کړي ده او هغه دغه کسان چې کوم د فولې دی غاړې راوړلو کوشش کوي او په پوسټه حمله کړي صرف هغه باندې جوابي کاروایي کړي شوې ده ولې عام خلک چې کوم دي هغه په دې کې نه دی وجلې شوې. په خبرپانه کې دا هم ویلې شوې دي چې موږ واړو چې په افغانستان ستان کې د انتخاباته دویم پړاو رانیز دی او موږ غواړو چې سرحدونه چې کوم دي چې هغه پر امن نه موږ خپل د خبرو وسم کلک ولاړی او زموږ پوره کوشش دی چې سرحدونو کې ماحول هغه خلک چې په افغانستان کې د انتخاباته دویم پړاو چې کوم دي هغه هم په خطر طریقه تر سره شي.
ډیر مننه احمد الله د تفصيلاتونه. زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرون په نوخار کې وینا کړې ده او په موجوده امنیتی حالاتو او په ځنګړې توګه په قبایلی سیمو کې هم په اړه باندې سرګندونه کړې دي چې تفصیل وي له پیښور د مشال رادیو خبريال شبیر منجان اخلو. شبیر منجان سړی مشي او سار مو په خیر. ولسمشر پرون نوخار کې خپل کارکوونکو سره خبرې ترې کړې دي که په دې اړه راسره تفصیلات شریکې.
دی ګلیاز بالکل پرون د پخوانی چګمونیس مشر در پاکستان او د پاکستان پیپلز پارټي مشر آصف زرداری د ټلیفون د لارې په نوخار خپل پارټي کنونشن ته غوړو ته وینا کړه و د هوی دغه وینا وا چې په خیبر پښتونخوا کې په خصوصي توګه په خبر کې کوم امنیت وزر ډیره زیاته خراب شوې ده نو په دې دغه باندې خپل ورکران باندې غو کړو چې تاسو ټول او دغه شند د خیبر پښتونخوا ولس په امنیت ټینګولو کې هر قسم خپل کردار لوبوي. هغه دا وینا و چې څنګه نوی په حکومت کې تصوات کې په مزه مزه حالات خرابېدل بیا غدا او سوال پورته کړه دا چې نو په خور کې غوي چې نسبه به تخور دا شنه ما په بدن نه پیخ دی غو براتاون نو دوی دا و چې پاکستان په تزون به اکل هم چن په خور به دا شن خلکو ته پرنګ دی دین له واه د جمهوریت په لوم خبره تر وکړه د دوی ګوند بیا د پاکستان پټه چې په خوانه مشر به نظر بټو هغه هم د جمهوریت لپاره چې کوم ځان قربان کوم دا وجه چې په پاکستان کې د پوزي امر نه بلکې جمهوریت حکومت ته دا وی دا وینا و چې عمران خان په درنو او په احتجاجي نه سخت کنو کول چې دوی ته هم پتره چې په انتخاباته کوم هغه صحیح نو هغه کې ټګی شوی دا خولې د جمهوریت لپاره او د پوزي امر دا واپس راتلو د وجه هغه چپتی او پټړل باندې نو دوی دا دوی پټه عمران خان په احتجاجي نه ټکونه علاوه ته دا هم خواسته کو هغوی دې هم د نورو سیاسي ګوندونو په شان د سیاسي عمل پرمختګ لپاره خپل کردار ولوبوي. جی
ډیره مننه د تفصیلاتونه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اوریدونکو یو برتانوی ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان کې په دې وروستو کلونو کې تشدد زیات شوی او دغه ته جوړیدونکي بمونو ولسی وګړو ته ډیر نقصان رسولی. د دې ادارې په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلو والو لخوا تک راتک او د وسلو وړلو راوړلو هم ګڼ خلک وژلي. چېرونکو وايي پاکستان باید د ترهګرو د ختمولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي او د ترهګرۍ په وړاندې له خلوص ډک کار وکړي چې په سیمه کې امن پرځای شي. بشیر ګواخ
د تشدد پاړه څېړنې کوونکې برتانوي اداره اکشن آن آم وایلنس یا د وسلوال تشدد په وړاندې عمل پر شوې رپورت کې ویلي چې پاکستان کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې په اوسط ډول هر ورځ 2 چاودنې شوي. د دې ادارې مشر لین اورټن نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان نن سبا په نړۍ کې له عراق او شام وروسته دریم هغه هیواد دی چې ځانمرګي بریدونه پکې ډیر کیږي. خو د هغه په خبره تر ټولو ډیر نقصان پاکستان کې دننه جوړیدونکي بمونه اړي.
زموږ د معلوماتو لمخې د چاودیدونکو موادو څخه پاکستان کې دننه د جوړو بمونو له وجې 90% عام وګړي او 10% پولیس او پوځیان وژل کیږي. ترهګر د دې بمونو جوړولو طریقې له انټرنیټ څخه او یا هم په خپلو ترهګریزو کمپونو کې زده کوي. دوی د بمونو جوړولو لپاره له دوو لارو چاودونکي مواد لاسته راوړي. یوه لاره دا ده چې له پوځیانو یې راغلا کړي، بله لاره دا ده چې د کورنیو موادو او پټو کې استعمالیدونکي کې سری څخه هم چاودونکو مواد جوړیږي. په پاکستان کې د زراعت لپاره ځینې داسې سری جوړونکي کارخانه ست چې ځینې وخت په قصدي او ځینې وخت په غیر ارادي ډول ورڅخه سره وسلوالو ته رسول کیږي.
اکشن ان آرم وایلنس یا د وسلوال تشدد په وړاندې عمل اداره په خپل رپورت کې وایي چې د تشدد د مخنیوي لپاره پاکستان باید د وسلوالو ډلو پر ګرځېدو یا حرکت نظر وساتي ترڅو په اسانۍ ونه شکړي چاودیدونکي مواد لاسته راوړي. خو د امنیتي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر خالد منیر وایي
حکومت کنٹرول پہ کولشی حکومت کمزوری شوی دی
د پاکستان د کورنو چارو وزارت په دې روسو کې د قامی امنیت نوی پالیسی اعلان کړی و چې پکې د ترهګرو پر ضد د کوټلو ګامونو اخیستلو خبره کړي. خو د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان خفیه ادارې نه غواړي د ترهګرۍ په وړاندې له خلوص ډک کار وکړي.
زما په خیال باندې نواز شریف څخه مخلص دی، خو دا غواړي چې دا تشدد او ترهګري ختمه شي، لکه دغه بغیر پاکستان سره خینې شي کولی. آیا چې کوم خلک دا کارونه کول او هغه ادارې چې کوم په دې کې ملوث دي، آیا هغه دغه ذهن تبدیل راغلی دی کنه؟ دا ما تر خپل نه ښکاري چې کوم پاکستان پالیسی اختیار کړی ده کنه، هغه د تشدد دا مطلب دا چې په دې علاقو کې چې څومره دغه دي، هغه د پاکستان یو د ریاست په سطح باندې د دې ته یو حفاظت ورکړی شو. مونږ په افغانستان کې چې کوم اصول کوو د هغې دپاره دغه چودنو د دغه څومره چې دې سره مواد دي دغه ضرورت دی، نو چې هغه مونږ بیا بندوو نو بیا خو پر چا باندې بندېږي کنه؟
د پاکستاني رسنیو په وینا د سرکاري شمیرو تر مخه له 2001 کال راهیسې ترهګرۍ پاکستان کې شاوخوا 40,000 ولسی وګړي او شاوخوا 15,000 پوځیان وژلې دي.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول او وريدونکو قسم د پاکستان وفاقي حکومت وسلوالو سره دامن خبرو تر ته دوام ورکړي، خو ورسره په شمالي بلوچستان کې په دې رستو کې محدود فوزي عملیات هم کړی دي. په قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو خبري قبایل ډیر په تشویش کې چولې دي. شمالي بلوچستان اوسیدونکو وایي چې موجوده حالات ډیر پریشان کړی دي، ځکه چې له دغه سیمو څخه د وتلو لارې هم تړل شوې دي. پر دې موضوع درته ما دا رپورت جوړ کړی دی. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د امن خبرې اترې په ټپه ولاړ دي، په قبایلي سیمو او په ځانګړې توګه وزیرستان کې د فوجي عملیاتو خبرې کیږي. په دې رسو کې په شمالي وزیرستان کې د طالب وسله والو یوې ډلې مقامي خلکو ته ویلي چې حکومت په دغه سیمو کې د عملیاتو پریکړه کړې، نو له خپلو کورونو څخه دې کړې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د فوج مشر او نورو لوړپوړو چارواکو د تیر جمعې په ورځ هم یوه غونډه کړې چې پکې په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو جاج اخیستل شوې. بلخوا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو او داوړ قبیلو هم لوی جرګه کړي. که یو خوا د امن خبره ترې د ځنډ ښکار دي، نو بلې خوا ته د فوزي کاروای خبرو قبایل اندېښمن کړي دي. یو قبایلي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې دغه سیمه له پخوا راهیسې نا ارامه وه او موجوده حالاتو قبایل نور هم تشویش کې اچولي دي.
عام ولس ته دغه کلیر سي پداسې باندې چې آیا دلته به پرشنې کیږي، دلته نه به د خلک زی کړي به کوي، دلته به پاتې کیږي، هلته څه پوزیشن دی؟ نو زه یو عام ولس پداسې باندې کلیر نه یم. زما سرویش ګنټې دغه ذهن کې وي چې زه به اوس چېرته ځم، زه به اوس کلډه چېرته کوم، زه به اوس پیسې بندوبست چېرته نه کوم، زه به بیا هلته بیا کور څنګه نشم، زه به هلته بیا ځوان څنګه کوم.
د صفدر حیات داوړ په خبره حکومت سره واضحه تګلاره نشته چې آیا فوزي عملیات کوي او که امن خبرو ته دوام ورکوي. په دې حالاتو کې مشال راډیو د شمالي وزیرستان یو څو کسانو سره خبرې کړي چې د فوزي عملیاتو په صورت کې څومره اغزمن کېدی شي. د میرعلي یو سیدونکې ناصر خان وای
د زمونږ په ژوند باندې، زمونږ په تعلیم باندې، زمونږ په صحت باندې، خدانګې په هر پهلو باندې، په هر طرف باندې ډېر لکه زیات اثر لري. ځکه چې زمونږ کالجونه وګورئ، زمونږ هسپتالونه وګورئ، زمونږ روډونه وګورئ، زمونږ بازارونه وګورئ، څه دومره زیات اغېزمن شوي دي چې لکه مطلب نه قبل استعمال شوي دي. اوس نه په سکولو کې ویل کې شته، نه په کالجو کې ویل کې شته، هسپتالونو کې ډاکټران وي، بازار کې خلک وي، لکه مطلب اوس نه مونږ ډېر اغېزمن شوي او اپرېشن شروع شو، ډېر زیات نور مونږ ته تکلیف او مشکل جوړ شي.
ناصر خان زیاته کړه چې د نیم زیات خلک ذهنی ناروغان شوي دي. د همدا غزا یو بل اوسیدونکي عبدالباسط وای چې د فوزي عملیاتو غنګوسو رستو خلک له دغه ځایونو نه وزي، خو لارې تړل شوي دي.
او درې چا کوستینا دی په دې باندې چې وو باندې وو ډېر تکلیف انسان ته دای په وو دي کنه ډېر چیکینګ کار ډېر کو او بل لاره مکمل ته باندې او بل چې وګوره میز بازارونه مکمل چیکینګ دی وران شوی دي.
د شمالي نورستان یو بل کس افتخار چې خپل کړي بنو ته وړي هم د خپل اندېخنو پاړه وای
چې کوم اوره زه وکنه اوره زه کار پی شو دی نه بعد چې سوره ته ردی جا غاړه شو مونږ سره مریضان وی ډېر په خوري باندې مراو بسله بیا دا کې ډېر خطرمن به مریضان وی زنانا وی سوي سوي کانا ډېر تکلیف سره مخامخ ته کانا اوس مونږ ته دومره ګران راځي چې اوس نو اپټیټ لای شي نیمه کاډه مال ته نیم دال ته کی.
بلخو د قبلي سیمو د چارو کارپور شبیم شاهد وای چې په دې رستو کې فوزي عملیاتو کې عام خلکو ته مرګ جوړه اوختی وا چې پر د قبایلو تحفظات وو. دوی زیاته کړ چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو حتمی فیصله کړې ده.
خو په کار ده چې د کم ترهګرۍ پیښې دي د هغې د مخنیوي لپاره عملیات ډېر ضروري دي. خو د بده مرغه په دې تېرو شو کلونو کې دغه عملیاتو باندې د خلکو اعتماد نشته، ځکه چې په هغې مکې ډېر زیات بېګنا خلک وشي. که چېرې دا عمل ارګیټې دي په دې کې د بېګنا خلکو نقصان چې کوم دی نه کېږي، نو بیا دا ډېر ښه. او که نه دا عملیات هم دغه شان لکه څو ورځې وړاندې چې په میرعلي کې شوي دي، هغې ته موږ بلایند بمبنګ وایو، که داسې نو د هغې به ډېرې زیاتې نتیجې خرابې راځي.
کارپوه شمیم شاید په خبرو کې زیاته کړه چې له قبایلي سیمو څخه 90% خلکو کډې کړې دي، خو د دوی د استوګنې ځایونه نشته. د ته په خبره پکار ده چې حکومت د عملیاتو کولو یا د نه کولو په اړه ټول ولس په اعتماد کې واخلي، او کچري فوزي کاروای کوي نو د عام ولس ژوند خوندي وساتي. اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی سلام پښتون خوا ته تاسو رپورت واوریدلو. د خبرونه نمای تر رسیدلو په دې نمای کې درته رامین اتش پخ کې د سندره اورو او خو د مشال راډیو خبرونه په دوام دي.
سبا کوچ پدامان دے تو ربل بلا، سبا کوچ پدامان دے تو ربل بلا، او چھ نارو نو لدیوڑا ما، سبا کوچ پدامان دے تو ربل بلا، سبا کوچ پدامان دے تو ربل بلا، واخلی رش سبا کوچ پدامان دے تو ربل بلا، مینا زما دا او خوبستانان دی کوینا سبا کوچ پدامان دی تو را بل بل او چه نارونو لگه ورما
او ریدن کو وقت خوشو دا سهر نهنی می بجی فرخان دا صد نو دا خبر نولندی زواب
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی یوازینی امریکای عسکر چې له طالبانو سره کېد وو خوشی شوی. امریکای چارواکی وای باو برګدال د هغو 15 طالبانو په بدل کې خوشی شو چې په ګوانتنامو کې کېد وو. دا کېدیان د قطر چارواکو ته سپارل شوی دي. پاکستان افغانستان ته په باجوړ کې په یو امنیتی چک پوسټ په حمله احتجاج کړي. د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی ویلي دوی افغانستان ته په دغه پیښه خپل احتجاج څرګند کړي او په دې لړ کې په کابل کې د پاکستان سفیر هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي د تشدد په اړه سیلنیز برتانیوي اداره اکشن ان آرمډ وایلنس یا د وسوال تشدد پر وړاندې عمل مشر وایي چې پاکستان په نړۍ کې له عراق او شام وروسته دریم هغه هیواد دی چې ځانمرګي بریدونه پکې ډیر کیږي. د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی او پخوانی استخباراتي چارواکي چې د پاکستان په اړه زیاته تجربه لري د ملي امنیت سلاکار ټاکلې. د اجیت دوال ټاکنه ښایي چې د هند اوسنی حکومت د پخوانی په پرتله غواړي پاکستان ته زور ښکاره کړي. د کونړ والی وایي په 13 ورځو کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو شاوخوا زر توغندي لګیدلې دي. شجاع الملک وایي د 13 ورځو په بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي او د شور جوبل دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي په هرات کې به د کنسلګری د ویزې ورکولو څنګه په لنډ موده کې بیرته پرانستل شي. تیره اونۍ وسوالو په هرات کې د هند پر کنسلګری برید وکړو خو دغه کنسلګری کارکونکو ته کوم زیان نه و رسیدلې. او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو منکه کې ویلي کچېرې د لکزمبر په خوانی وزیر اعظم جان کلاود ینکر د اروپایي کمیشن مشر شي برتانیا به له اروپایي ټولنې ووزي.
اوریدونکو فرخنده اسد واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل پاکستانی بدباتو ته کتنه کړې ده او غټ کې په دې رپورت کې راوند کړی.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼې خپل اداري د بجلی په لوډ شیډنګ او د دې ختمولو لپاره د بجلی پیدا کولو په منسوبو لیکلي دي. د دې کې جنگ ورځپاڼې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ ساحیوال کې د چین په مرسته د کوئلې نه بجلی پیدا کولو دوه منسوبو پرانیستو کړه. د کومو نه چې به 1400 او 40 میگا واټ بجلی پیدا کولی شي. او ورسره وزیر اعظم دا انکشاف هم وکړو چې پاکستان دا وخت د 3000 میگا واټ بجلی پیدا کولو صلاحیت لري خو یوازې 1400 میگا واټ بجلی پیدا کیږي. اداري د وزیر اعظم دخلی وایي چې راتلونکو 8 کالو کې به 20000 میگا واټ بجلی پیدا کړی شي. خو دلته خبره د مخې ترازی چې باید د روانو او سر تر رسیدلې منسوبو سنه سخواګه ولستور کړی شي او ورسره په لوډ شیډنګ کې کمی راوستي شي. او که د وزیر اعظم خبره په حقیقت کې بدل کړی شي او 20000 میگا واټ صلاحیت په کار راوستي شو نو ممکن دا چې لوډ شیډنګ به په بشپړ توګه ختم شي. اداري اخیره کې لیکي چې د اوبونه بجلی پیدا کولو منسوبو کې ډیر وخت لګي. دا شان د تیلو بجلی به ګرانوي نو ځکه د ویلی بجلی ارزانه هم ده او دا منسوبه زر سرته هم رسی. نو حکومت له پکار دي چې په هنګامي بنیادونو په دې مسلې کار وکړي. او بل طرف ته اولس له هم ضروری ده چې لوډ شیډنګ کمولو کې د حکومت ملاتړ وکړي، د نور درنا نه زیات کار واخلي، د بجلی د غلا مخنیوي وکړي او بلونه په وخت جمع کړي. نو هم به ورسره تر ډیره حده دا مسله حل شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د تیرا متاثرینو بحالۍ ته د حکومت پام راګرځوي او وایي چې تیرا باغ باندې د ترهګرو د قبضې وروسته دغلته میشت پسونو هندوان او سیکان هم د نورو قبایلو پرنګ به کور شو او د دوی نه د کرونو روپو کاروبارونه او کورونه پاتې شو. اداري وایي چې دلته دا خبره کول بې ځایه ده چې داخله غیر مسلم دي زګه چې دوی د پیړو راسي دلته اوسېږي او د دوی ناسته ولاړه رسم رواج او هر عمل د قبایلو سره سم دي. او بلدا چې څوک د پاکستانی پولو دننه اوسېږي او د پاکستان سره د وفاداری لوز یې کړی وي بیا که هغه د هر مذهب او هر رنگ وي هغه په خټه پاکستانیان دي او د دوی د مال سر او عزت حفاظت د حکومت ذمہواری وی. اداري مخکلي کی چې حکومت او خاص کر گورنر مهتاب عباسی دی د دې خلکو ستونزو ته پام راوګرځوي او چې هر څومره ممکن وي د دوی مالی مرسته دې وکړي شي او د دوی واپس آبادکاري هم یقیني کړي. او د لړکې باید چې نړیواله رولې ته هم د مرستو خواست وکړي شي. نور سره به د خلک د دې جوګه شي چې بیا په خپل خپو ودرېږي او خپل کاروبارونه شروع کړي.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. له پاکستان خبرونکو دی فرایډي ټایمز مجلې د خبرو لپاره د نوي بنیاد تر عنوان لاندې ادارې خبره کړې ده. ملخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د امریکایي فوجیانو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. د دواړو مقالو غټ کې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی فرایډي ټایمز مجلې د خبرو لپاره د نوي بنیاد تر عنوان لاندې اداریا خبره کړې. په اداریا کې راغلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو نوي تجهیزونه موجود دي چې دواړه هیوادونه د 1999 کال کې پرې شوې اړیکې له هم دغه نقطې نه بیا شروع کړي او تجارتي اړیکې بحال کړي چې پکې به د دواړو هیوادونو ګټه وي. اداریا زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر او له پولې اغه غاړه د ترهګرۍ مسله به د پټې ډیپلوماسۍ د لارې حل کړي، ځکه چې په ډاګه د دغو مسلو په خبرو سره لانجه نور هم سیوا کې دی شي. همدارس د سیاچین سرکریک او اوبو په مسله خبرې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او اعتماد سازۍ لپاره پریښودل شي. مجلې لیکي چې د پاکستان او هند وزیر اعظم دواړه یو شان دریځ لري او هغه د هیواد اقتصادي وده او د غربت لمینځه وړل دي، خو د امن موخې ترلاسه کولو کې ویرې هم شته. د ممبئی پشان برید په کشمیر او د کنټرول په کرخه د جهادي ډلو بیا فعالیت داسې مسلې دي چې د امن خبرې ګډوډولې شي، خو د پټو خبرو له لارې داسې ستونزمنې مسلې او غلط فهمیانې ختمېدای شي. دی فرایډي ټایمز لیکي چې په اصولي توګه د پاکستان امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت له هند سره د امن خبرو په لړ کې د نواز شریف پشان ستراتیژي لري، خو د دې په عملي کولو کې دواړه مختلفې لارې لري. په دې کې یو بنیادي پوښتنه موجوده ده چې آیا نواز شریف به د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي په خپل مخلصتیا نیکړي چې راتلونکي ته وګوري او د خبرو لپاره نوي بنیاد کېږدي، نه چې پخوانی خبرې په ذهن کې وساتي او په یو بل تورونه پوری کړي. مجله د ادارې په پای کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د نواز شریف هغه ټولې هلې ځلې به په سیند لاوشي که چېرې په هیواد کې موجود د ترهګرۍ مخه ونه نیول شي، ځکه چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. د ورځپاڼې په خبره د دینه داسې ښکاري چې د دې پریکړې تر مخه به د امریکا په پټو جیلونو کې قیدیان دوه کاله نور هم تیر کړي. د بګرام هوایي ډې په خوشا کې په پروان حراستي مرکز کې د امریکا په قید کې 50 قیدیان دي. حکومت په څرګند ډول د دې قیدیانو د نومونو د پیژندلو په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو دا یې ځکه محفوظ ساتلی چې دا افغانان نه دي. دا د افغانستان په جګړه کې اخیری قیدیان دي چې امریکا نیولي دي. په پروان کې د ځینو بهرني قیدیانو په اړه داسې باور کېږي چې د 2002 کال راهیسې قیدیان دي، چې پکې زیاتره د دغې جګړې د پیل په میاشتو کې د ګوانتنامو د زندانیانو په شان بندي شوي دي. خو د ګارډین په وینا د ګوانتنامو زندان د قیدیانو نمونه ښکاره کړل شوي دي او د امریکا په عدالتونو کې د ګوانتنامو په جیل کې د زیاتې مودې راهیسې بندي کسان اوس په قانوني توګه خپلې ګرفتاریانې هم چیلنج کولی شي. وکیلانو د بشري حقوقو کارکونکو کې لای سره لیدل شي او تر دې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې اداري هم لیکل شوی او دغه کیسونو د ټولې نړۍ پام ځانته اړولې دي، خو په پروان کې د امریکا لخوا بندي غیر ملکی قیدیانو ته داسې حقونه نه دي ورکړل شوی. له دوی سره د سره صلیب نړیوال اداري لیدلې دي او دغه یې له کورنو سره ټلیفوني رابطې کړې دي. د دې نه علاوه په عملي توګه په پروان کې غیر ملکی قیدیان د نورې نړۍ نه پټ دي.
انیس اجمل بچی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو ته د دوه ورځپاڼو د مقالو غټ کې وړاندې کول. اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان سره د امریکایي مرستو په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي افغانانو سره باید مرستې جاری پاتې شي. لیکوال وایي چې افغانستان په تیرو څو کلونو کې ډېره ترقی کړې چې باید دا پرمختګونه همداسې پسې روان وساتل شي. په مقاله کې زیاته شوې چې د چیلنجونو سره د مقابلې لپاره باید افغانان یوازې پریښودل شي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټه کې درته وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د صحت په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. د امنیت ذمہ‌واري په خپل اخیستې او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خلکو په ډېر شوق برخه درلوده. د لیکوال په خبره امریکا او افغانستان د اړیکو داسې یو بنیاد ایښې چې افغانان کولی شي له لارې یې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ سره مقابله وکړي او یو روښان راتلونکی ولري. په مقاله کې راغلي چې افغانستان په تیرو 150 کلونو کې ډېر پرمختګ کړی. دلته 3 میلیونه جنکۍ او 15 میلیونه هلکان ښوونځیو یا سکولونو ته ځي او ډېرو لرې پرتو سیمو ته سړکونه جوړ او نور پرمختیایي کارونه شوي. د وی سروې تر مخه 80% افغانان ویلي چې اقتصادي ښه شوی دی. پنځه کاله په خوا په پرتله اوس افغانان په خپل اقتصادي حالت ډاډه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان سره د ډېرې مالی مرستې کوونکي ملک په حیث امریکا دا حق لري چې له افغان حکومت د شفافیت غوښتنه وکړي. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډی افغان حکومت ته د پیسو ورکولو لپاره ځینې معیارونه ایښي. هغوی کې څو خبرې دا دي چې افغانستان باید د ښځو حقونه خوندي وساتي، د درغلیو ختمولو لپاره کار وکړي او ښه انتخابات ترسره کړي. که څه هم افغانستان خپلې ځینې وعدې پوره کړي، خو یو ایس آی ډی دیرش میلیونه ډالر د ښځو د حقونو او ښې حکومتدارۍ د یقیني کولو پورې د ځان سره ساتلي او افغان حکومت ته یې نه دي سپارلي. لیکوال وایي سره د دې چې افغانستان ډېر پرمختګ کړی، خو بیا هم د ورپېښو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره باید ورسره امریکا د یو ملګري په حیث پاتې شي. د هغه په خبره که د کابل سره واشنگتن مرستې ونه کړي، نو اوسنۍ لاسته راوړنې به ضایع شي. ورځپاڼه کې راغلي چې امریکا باید افغانستان سره په اقتصادي، سیاسي او ثبات پر اړ کې خپلې مرستې دوامدار وساتي، چې دا کار د امریکا د امنیت لپاره هم ګټور دی.
بشیر گواه خود چې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې لخوا د افغانستان په اړه د یو مقالې غټکی وړاندې کول.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته وېدا د احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تعالی دې سندري وایو کې دی او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غواګي. په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو د بارام جام د دې ټپونو وخوند واخلو او بیا به تاسو پام رپورټونه په لور وکړو.
ترجمة نانسي قنقر
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په خبرونه کې مو د بهرام جان هغه کې دا ټپی واوریدلې ساز پام د رپورټونو په لور راکرزوم. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې مذهبي عدم برداشت زیات شوی دی. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کمیشن د رپورټ تر مخه په 2013 کال کې د غیرت په نامه 1798 کسان وژل شوی دی. په مقاله کې د بشري حقوقو د کارکونکو په حواله راغلي چې ریاست په خپل د غیرت په نامه وژلو لپاره ماحول جوړ کړی دی. د دې مقالې غټه کې درته زه ګلای وړاندې کوم. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د پنجاب صوبې فیصل آباد د یو حامله ښځې فرزانه پروین د سنگسار غولو چې په خپل خوخه واده کړی وو په اړه مقاله خبره کړي. ورځپاڼې لیکي چې دغه قصې یو بل اړه خپل کړي. د وژل شوې ښځې خاوند محمد اقبال 15 کال وړاندې خپل لومړی ښځه ځکه وژلې وه چې پروین سره واده وکړي. ورځپاڼې د محمد اقبال په حواله لیکي چې فرزانه یې وړو کې والی نه خوښه وه ځکه یې خپل لومړی ښځه وژله او وروستو قانوني جنگ کې بریا ترلاسه کړه. ورځپاڼې لیکي چې د دغې پیښې په اړه په ټوله نړۍ کې ډېر سخت غبرګون مخې ته راغلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پولیسو ته امر کړی چې ککړ کسان دی ونیسي. ورځپاڼې زیاتوي چې په دې لړ کې د تیر جمعې په ورځ په دې پیښه کې ککړ 15 کسان ونیول شول. ورځپاڼې لیکي چې ځینې په دې اندي چې دا پیښه ښایي په ټولنه کې مذهبي عدم برداشت زیات شوی او دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ عکس هم وړاندې کوي. بلخوا ورځپاڼه د ځینو بشري حقوقو د کارکونکو په حواله لیکي چې د محمد اقبال د دوه خوځو وژنه په ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي نتیجه ده چې ژورې جړلې لري. په دې کې د خوځو سره ناروا سلوک او ورته په بد سترګه قتل کیږي. ورسپانې د لاهور د یو وکیل سروب اجاز په حواله لیکي چې ریاست په خپل د غیرت په نامه وژلو لپاره ماحول جوړ کړی دی. د په خبره د یوې خوځې کور کې دننه معاملات د پولیسو او عدالتونو په نظر کې شخصي معاملات وي. د پاکستان تر اسلامي قوانینو لاندې که یو کس قتل کړی وي نو هغه د سزا نه د بچ کېدو لپاره له حقي کورنۍ نه معافي وغواړي او یا اغېزمن شوی کورنۍ ته پیسې ورکړي. په پاکستان کې شتمن او واکمن خلک د دې قانون نه غلطه استفاده کوي. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د اثار ادارې پخوانی مشر علي دانیال حسن په حواله لیکي دغه قانون خلکو ته یو احساس ورکړي چې د ورځې په رڼا کې څوک ووژنه او بیا په اسانۍ سره بری شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2013 کال د شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د غیرت په نامه 798 قتلونه شوي. په دې کې زیاتره په لرې پرتو سیمو کې شوي دي چېرته چې قبایلي دودونه ډېر زیات اثر لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له پاکستان نه خبرېدون کې د نیوز ورځپاڼې د اداري حواله ورکړي او لیکي چې دا قام د بربریت په لور تللی دی چې د یو کس وژنې پکې هیڅ بدلون نه دی راوستي. د دې ترڅنګ مذهبي مشران هم د دې پیښې غندنه کړي. په عمومي توګه په پاکستان کې مذهبي مشران د ښځو د حقونو په اړه خبرې نه کوي. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي داسې کارونه په اسلام کې نشته. اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو د واکمنۍ یو کال پوره شوی دی. د انتخاباتو نه وړاندې تحریک انصاف ګوند له ولس سره یو شمېر ژمنې کړې وې چې پکې په درې میاشتو کې بدلون راوستلو وعده هم وه، خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي چې واکمن تحریک انصاف ګوند هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي، خو واکمن ګوند دا تورونه ردوي. نور تفصیل له پیښور د مشال لړۍ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
تیر کال د عام انتخاباتو وروسته په 28 مئی د خیبر پختونخوا اسمبلی ولومبیا غونډه رابلل شوې وه. ولې دوه ورځې پس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خپل سوګې سوکند پور تکړو. ولې په صوبایي اسمبلی کې مخالف ډلې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره د دوی د اتحادیانو یو کال حکومت تیرېدو وروسته هم په صوبه کې څه قسمه پرمختیایي کارونه هم لاندې شروع شوي او دوی چې د انتخاباتو وړاندې ولس سره په درې میاشتو کې د بدلون کمې لوزونه کړو هغه هم دوی پوره نه کړل. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفو ډلو عوامي نیشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وایي
بدمنان شروع کو دغه دا و مچر دی صبح خلق چ دی اغه داغه بتخورو یا داغه د شګرد پر رحم کرم باندې دین دا خبره به غلط نه من غایت تاسو ګورې د روزمره کم د استعمال سيزونو دا غیر ریټونه چې دیغه 100% یو نیم 100% مخ کې رسیدلې دي. دی حکومت خپل ممبران چې دی شپاله سو اغه د دین خفدي سملایته ناراضي دی خلکو ته منزل نه دی معلوم چې دی روان چرته دی نه پوي ګوج دا بچا د پښتنو سره دوه لوی دښمنی و چې دا خلک په نازل کچې اوس پختلم
هم په صوبائی حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف مخکینی حکومتي اتحادی ګوند د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکو بخبیدار خان وایي چې په یو کال کې خوب د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبائی سملی غړو خپل منځي اختلافات هم لاندې ختم شوي نو د ولست لپاره به دوی نور څه وکړي. دوی زیاتوي
تیر
کال بجٹ اجلاس کے وزیر اعلی پرویز خٹک دا اسمبلی تے قندانی ورکڑے وچ منگ تیار راغلی زمون سرا ایجوکیشن پالیسی او ہیلتھ پالیسی او تقریبا دار شی زم تکا فریم ورک مکمل لے منگ راغلی مکمل کالو شو چ دو تر وس پوری ڈیولپمنٹل ایس کار ونا کو او ا پورا کے پورا 85 ارب روپے دے زونا لے نور اس وی پنجاب تا گوری مطلب سند تا گوری چا او پکمل اڑ خروانی من پکمل اڑ خروانی
ولی هم پدی لڑکم چکل د پاکستان تحریک انصاف گن شوکت یوسف زین او پختل نو د هغوی وینا وا چې ټول نظام بدلولو او بدلون لپاره یو کال ډیر کم دی او باید مخالف ډلې او اولس پاکستان تحریک انصاف ته 15 کاله صبر وکړي او بیا د دوی کارکردګي وګوري خیبر پختونخوا کے مخالف ڈلوائی جدہ پاکستان تحریک انصاف گن دا تیر کال 15 اتیا ارب روپو پر مختئی پنگ هم ضائع کړه خولی دا پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسف زئی وای چې هغه پیسې ضائع شوی نری دوی سره پرتی دی او راتلونکي بجټ پاس کې دو سمدستی با په ترقیاتی یا پر مختئی کارونو باندې کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د خبر پختونخوا حکومت به د 2016 او 2015 مالی کال بجټ اعلان په روانه جون میاشت کې کوي. د صوبی ولس په دغه بجټ کې د حکومت څخه څه امیدونه او څه غوښتنې لري؟ لا په خبره د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری مشال رډیو ته وویل چې روان بجټ کې خیبر پختونخوا حکومت له ترقیاتي کارونو لپاره د 50% څخه زیاتې پیسې کې خودل پکار دي، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې ترقیاتي کارونه ډیر کم شوي دي.
په دې هایډل چې زموږ د کوم د اوبو د ډیمونو قدرتي او موسر وسایل دي، د دې نه فایده اوچتولو لپاره تاسو په هایډل سیکټر کې ځان ته دا یو ټارګټ کېدی چې 1000 یا 2000 میګاواټ بجلی پروجیکټونه به موږ کوو. نو تیر کال چې کوم دی بجټ کې 450 میګاواټ ټارګټ ځان ته ایښو، هغه کې دی هیڅ سم ونه کړی شو، په دې کې یو ډیم هم دی ونه کړی شو کنه جی. نو دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. ډیزل زموږ دا توقع لرو چې ډیزل به خامخا دې کې سکار کېږي.
تکړه چې صنعت کې د پرمختیا لپاره پیښور کې د یو نوی انډستریل اسټیټ یا صنعتي ښار جوړولو اړتیا ده، ځکه چې په موجوده صنعتي ښار کې د نورو کارخانو جوړولو لپاره ځای نه دی پاتې شوی. د پیښور ښار یو تاجر صداقت الله وایي چې صوبه کې د امن او امان صورتحال خراب دی او حکومت د پولیس او د امن او امان ټینګولو منصوبو لپاره بجټ کې اضافه وکړي.
کم گرانی چې په دې ملک راغله ده، د حالات ته وګوري، د یو غریب سړی او ستن 700 روپیا دغه چې هغه ډیر غکارو کې 700 روپیا دغه ډیلی هغه کې هغه اوړی وسی، هغه تیل واچی، هغه بجلی بل ورکی، هغه د کور کرای ورکی، هغه بچو له کپڑے والی، هغه بچو تعلیم ورکی. مهربانی وکړئ، موږ حکومت نه دا درخواست کوو چې حکومت د عوامو ته سوچ وکړي او د عوامو مطابق دی فیصله وکړي او د عوامو د خواهشاتو مطابق دی بجټ تیار کړي چې عوامو ته پکې ریلیف او سہولت ملو شي.
د پیښور اوسیدونکو اختر امین څخه مو چې کله را روان بجټ په باب لو پختل، نو د هغه وینا وه چې بجټ کې د صحت او ټریفک مسلو حل کولو ته هم پام کول پکار دي.
یو مریض سره لس کسه د کور لاړ شي او لس واڼه په منډی، چاته وی سیرنج روڑا، چاته وی پټی روڑا، نو حکومت خو لکه به کیدی شي بجټ ورکي او بجټ هغه مخکې روستو کیږي، لکه صحیح کسانو سره پوره کیدی شي دي ته نه ملو شوی، په دې دي غور وکي. په خبر ټریفک نظام خدا سي دي لکه د سیټي نه کینډا پورې راځم سار کې، او زه پونه ګنټه یو ګنټه کې را رسم، هغه ته پاره چې زه روزم نو زه کور نه سوچ کوم چې نن په دغه لار لاړ شم خو په دغه لاړ شم.
د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت به د روان مالی کال بجټ اعلان د جون په میاشت کې کوي او صوبایي حکومت دا ځل پرمختیایي کارونو، تعلیم او امن او امان لپاره په بجټ کې د سیوا والی ژمنه کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوردونکو، ډول سورنا د پښتنو په د پښتو په موسیقي کې یو ځانګړی مقام لري. پښتانه اکثر خپل خاده کې ډول سورنا نه خوند اخلي، خو د دې فن سره تړلي خلک وایي چې دوی ته اوس په پښتانه ټولنه کې په درنه سترګه نه کتل کیږي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ اورو چې د ډول په غږ پیلېږي.
ډول او سرنا د پښتو په موسیقۍ کې یو ځانګړی مقام او حیثیت لري او دا به یو وخت کې د خادو او خوشحالو لپاره یو لازمی جز بللی شو او د ژمی په یخو شپو کې به د ډول او سرنا آواز په چاپیریال کې زړه راښکونکي انګازې او یو خوږ احساس پیدا کولو او دا رنګ به واده کوژدن د دې ډول سرنا نه بغیر نیمګړی ښکارېده او چیرته چې به هم واده کوژدن یا بله خوشحالي وه نو وړو زړو او پیغلو به د ډول په تاب باندې شاډولی اچولی او ګډاګانې به یې کولې او په ګډاګانو به یې د خپلو خوشحالو څرګندونې کولې. د دې فن سره د تړلو خلکو وینا ده چې ملک د ترهګرۍ وروستو د دوی په روزګار کې کمی راغلی دی او دوی یې په لوږو تندو مجبور کړی دی. پېښور کې د دې فن یو هنرمند فرمان علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
بس دا ګورو سره مطلب سل فیصد ډېر کمی راغلی دی نو کمی راغلی ځکه چې هلک ګوري کم پاجلا شو طالبان دي دی خوړل شو دهشتګردي دی خوړل شو بس یو د خار کې بس ګرځ را ګرځ نو بس یو هر کې پروګرامونه کوه بس اخوا کلو ته تللی شو لکه لات خرابه دی کنه یا دې کې طالبان دي کې بولین دي کې یو شی دی کې بوله بس په دې وجه بس کمی راغلی دی لکه باندو تلو شو لکه تلو شو غروز علاقو تلو شو بس یو خار کې بس کمی راغلی دی.
همدارز یو بل هنرمند انزر ګل د دې فن پاړه مشال ریډیو ته صداسي وې.
نن سبا لکه داسې یو مجبوریتونه جوړ داسې یو سختۍ دي چې موږ هغه خپل کورونه ځان نشو ساتلې بل بچ نشو ساتلې داسې سختۍ د کرای په کورونو کې پراته یو او سر ډېرې مجبوریت مخکې دانه داسې حالتونه نو لکه دا اوس راغل اوس ولا ډېر بس داسې پیمانه یو ډېر څه خپه یو نو چې په حساب نه پوهېږو چې څه چلو کو.
انزر ګل وې دې نه غواړي چې راتلونکي نسل یې دا هنر خپل کړي ځکه چې اوس دې کې هیڅ نشته. نوموړي زیاته کړه
پخوا به ډېر ښه زمونږ عزتونه وو ډېر خاطرونه به مو ډېر په عزتونه به خلکو بوتلو اوس هغه شی نشته اوس هغه نشته چې څوک هم بوزي څوک هم خفه کړي څوک هم خوشحاله کړي څوک هم په کاڼو وړي څوک هم په لوټ وړي خو لکه زمونږ هغه د زړه سکون او خوشحالي نشته دي. نه 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 جی بس مونږ په کیسه داسې اوس ډېر ټایم سره دغه ونه کړ نو مونږ دا وایو چې بس دا بال بچه زمونږ د کشران اړو دا کارونه کې ښه خبره ده چې دی چې بچ شي ښه ده بس مونږ پکې لګیا یو مونږ په کیسه جوړ نه کړو مونږ څه دغه ونه کړ نو مونږ د هغوی زندگی ولې خرابوو.
د دې فن د هنرمندانو په وینا چې پښتانه خو موسیقي خوښوي خو د دې فن سره تړلو خلکو ته په سپک نظر ګوري کوم چې دوی ته ډېر درد ورسوي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګورئ. د خبرونه خرشی بوتر رسیدلی وو په اخره کې د جانس خان دا سندره ورو خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري.
دل تک قدم کی د جنے دل تک قدم کی دا دل تک قدم کی د جنے دل تک قدم کی دا دل تک قدم کی د جنے دل تک قدم کی دا بس کرا پھلا شدا گلے مانے وپری دا دل تک قدم کی د جنے دل تک قدم کی دا دل تک قدم کی د جنے دل تک قدم کی دا قدم کی د جنے شاد خندانا پیر میں خوا کے اخر دنا سنو د ادانا سال درد ناس دن پر دنیا کی د دنیا نا عاشق والا راشد پختو بندو نا فریدا دل تک قدم کی د جنے دل تک قدم کی دا دل تک قدم کی د جنے دل تک قدم کی دا قدم کی د جنے تالے امرا